پی یو سټوډیو نئی خبری خونه. سلامونه او خیر د ورځې 12 بجې شوې. دوستانو روانه خبری مجله کې تر ډیره د روانو لسمشیزو انتخاب د کمپاینونو پاستا راپور خبرونه او مرکرو خو هر څو وړاندې سیمه نړۍ خبر ته عصمت سار بند کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د کمپاینونه رسمن پیل شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وای د امریکا او طالبانو د موافقو له نهایي کېدو وروسته بین الافغاني خبرې پیل شي، او د پاکستان پوځ وایي په څو حملو کې لس سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کمپاینونه نن یک شنبه رسما پیل شول. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د ولسمشر د انتخاباتو کمپاین سوړ پیل شوی دی. د دې بنسټ رئیس یوسف رشید آزادی رادیو ته وویل د دې لپاره د ولسمشر د انتخاباتو کمپاینونه ساړه ښکاري چې له انتخاباتو سره اهم مهاله د سولې هلې ځلې په اوج کې دي. د همداراز وویل کاندیدانو هم کمپاینونو ته ډیره تیاری نه ده نیولې، خو په همدې وخت کې د ولسمشر د انتخاباتو کاندید اشرف غنی دولت سازی ډلې نن د لوی جرګې په خیمه کې د غونډې په جوړولو خپل کمپاین رسما پیل کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو سره به بین الافغاني خبري وروسته له هغې د یو جامع او ملي مرکه چې پلاوی لخوا پیل شي چې امریکا له دې ډلې سره خپل توافقات نهایی کړي. دا خبره وروسته له دې په یو ټویټ کې وکړه چې افغان چارواکو وویل په راتلونکو دو اونیو کې له طالبانو سره د دوی مخامخ خبرې پیل شي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سلام رحیمی د شنبې په ورځ رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلي تر راتلونکو دو اونیو پورې به د یو مرکچي پلاوی تشکیل او د سفر چارې بشپړ شي.
د سولې د تیاریو لپاره د ټولو اړوند خواوو سره کار کوو، او هیله ده چې په آینده دوه هفتو کې به په اروپایي پایتخت کې د مذاکراتو لومړنۍ جلسه دایر شي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته چې کومې بین الافغاني خبرې کیږي هغه به د طالبانو او د یو هر اړخیز ملي مرکه چې پلاوي ترمنځ وي، چې د حکومت جګپوري چارواکي د مهمو سیاسي ګوندونو استازي او د مدني ټولنې او ښځو استازي به پکې برخه ولري. له بلې خوا طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان او بلوچستان کې په څو بیلابیلو بریدونو کې لس سرتیري وژل شوي دي. د پوځ په وینا د شنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې یو برید هغه مهال وشو چې وسلوال د افغانستان له خاورې ورواوښتل او د پوځ پر ګزمې ډزې وکړې. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په یوه بله خبر پاڼه کې د پاکستان پوځ ویلي د بلوچستان ایالت په تربت سیمه کې په یوه جلا حمله کې درې ملیشاو د پوځ یو سرتیری وژل شوي دي. د پاکستاني پوځ په وینا د سرتیری د ترهګرو لخوا ویشتل شوي دي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پیښې خندلې او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي شوډلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر لخپل عماني سیال سره لیدلې دي. عمان چې د تهران او واشنگتن ترمنځ په ترنګلتیا کې ناپیلتوب اعلان کړی مخکې ویلی وو غواړي د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړي رول ترسره کړي. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف د شنبه په ورځ د خپل عماني سیال یوسف بن علوی سره ولیدل. علوی د می پمیاش کې وی عربي ورسپانې ته ویلو ک د امریکا او ایران ترمنځ جګړه ونخلی دا به د ټولو سیمې لپاره یو لوی خطر وي. په دې اړه چې د ایران او عمان د بهرنی چارو وزیرانو په لیدنې کې دي د عمان پر منځګړتوب خبرې شوي وي کنه څه نه دی ویل شوي. له ایران سره د امریکا او متحدونو اختلاف په هرمز تنګي کې له د بیرو د تګ راتک په وړاندې د ستونزو له جوړېدو وروسته نور هم ډېر شوی دی. او برازیلی چارواکي وایي دوی ایرانۍ بیړۍ چې څو اونۍ د برازیل په ساحل کې درول شوي وي پرېښودل شوې چې لاړې شي. دا دوی بیړۍ د جون په لومړیو کې وروسته له دې ودرول شوې چې د برازیل د تیلو کمپنۍ پر ایران د امریکا د بندیزونو په خاطر له دغو ایراني بیړیو څخه د تیلو له رانیولو ډډه وکړه.
نن چې ازادي رادیو ته غواګیاست وړاندې په خبرونه کې دا راپورنه او موضوعات لرو. نن د افغانستان د روانو ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین لومړی ورځ ده او په ټول هیواد کې ټاکنیزه منډه ترلې پیل شوې ده. زموږ روانه خبري مجله تر ډېره د روانو ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاینونو پایل غونډو ترا د سار د بنسټونو تحلیل او د خلکو نظرونو ته بل شوه ده. د ولسمشریز انتخاباتو د کمپاین په لومړی ورځ په کابل کې سو غونډې شوې چې حال به تاسو ته په یو راپور کې وړاندې کړو.
خیالای مالک و تاوارسی را سر دور کنین، خیالای مردم سالاری را در دل جان بکنین.
بلخ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ فیفا وایي چې د افغانستان د ولسمشریز انتخاباتو د کمپاین فصل سور پیل شوه.
سور پایت سو یعنی پا غنده چه دیه گرم بو او پلومه راز بانده یعنی هر تاکنیسی که تخبر آقا قوات بوده دادره تیمونو دی چه اقوی بوس آقا لوی غنده لری اما پتوله که در وجهت دیسی پا غنده گرم نده و چه سور بریشی.
در درسنگ در روانو کمپاینونو پارا لکابل خرسر بیرا لسو ولایتونو هم روسته حال درکو دومان در بحرانه چارو وزیر ایران تطلاله او در دغه هیواد بهر وزیر سره کتل دي. ډېر به هم خبرې تر او معلومات له تاسو سره شریک کړو. مننه کوم چې ازادي رادیو ته غواګیاست. لکه څنګه چې مو په پیل کې داونه وکړه په روانه خبری مجله کې تر ډیره د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاینونو په تړاو تاسو سره پورنه مرکه او معلومات وړاندې کوو. لومړنی راپور هم په همدې اړه دی چې په کابل کې نن چې کومې غونډې شوې دي کمپاینې غونډې. البته په دې راز ما همکار اکرام الله اکرام سټوډیو ته راغلی دی معلومات راسره شریکوي. اکرام صاحب مهرباني وکړئ نن کومو ټیمونو کمپاینې غونډې په کابل کې لرلې؟
وصال صاحب لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل نن په ټول افغانستان کې د ولسمشری د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شوې. په لومړۍ ورځ باندې د محمد اشرف غنی په مشرۍ باندې دولت ساز انتخاباتي ټیم، همداشان د عبدالله په مشرۍ باندې ثبات او همپالنې ټیم، او همداشان د عنایت الله حفیظ په مشرۍ باندې د ملت خدمتګارانو کوم انتخاباتي ټیم چې د دوی بیلابیلې ناستې درلودي غونډې درلودي. د دولت ساز ټیم غونډه چې خپل محمد اشرف غنی چې د دې ټیم مشر دی او د خاصه و خبر یو کړی په بیلابلو مسایلو باندې تیر 15 کلونه چې د پکې ولسمشر وو او لا هم دی الته په دې 15 کلونو کې په لاس راوړنو باندې خبرې وکړي چې په دې 15 کلونو کې کومي لاس راوړنې دی کړې دی او څه تر لاس کړې دی د ملت لپاره څه کړې دی هغه په لاندې شکل باندې دراتونکو 15 کلونو د لپاره بیلابلې ژمنې په ځنګړي ډول د برېښنا په برخه کې چې په افغانستان کې ولې جدي ستونزونه دا لا هم دا ستونزه نه ده حل شوی. بل مهمه مسله چې د محمد اشرف غنی په خبرو کې واغه دا و چې نوموړي ول چې انتخابات پاړه چې لا هم کوم شکونه موجود دي چې شاید و ځندېږي دا شکونه بي زائد یو بل اخر انتخابات په خپل وخت د میزان په شپږمه نیټه باندې کیږي خامخه کیږي او په دې کې هیڅ شک وجود نه لري.
سره انتخابات معامله نمیشه چون هیچ کس حق نداره سرسر نوشته ملت معامله کنه و یا سامش کنه. کدام زن افغان، کدام مرد افغان، کدام ریش سفید، کدام عالم افغان حق عزیره میده که حق تعیین سر نوشته که خود داره دست بگه برش تعیین کنه. خیالای ملک و طوایفی را از سر دور کنین، خیالای مردم سالاری را در دل جان بده.
لکه څنګه چې وړاندې ویل وصال صاحب محمد اشرف غنی بلابل ژمنې درلودې وی ویل چې پر اتلونکو دوه کلونو کې کچارته د تارای ورکل شو دی بیا ولسمشر شو پر اتلونکو دوه کلونو کې به د افغانستان ټول ولسوالیو ته برښنا ورسیږي او حتی تر دې حدا چې د ډیورن کرخې اغه اړې سیمه ته به هم برښنا ورکل شي. خو دا ژمنه ده چې 2015 کال کې محمد اشرف غنی په کمپاین غونډو کې کړی و. همداشان د وېچ د افغانستان ټول صادراتو ته بازار موندنه کیږي په نړیوال مارکیټ کې د هوایي دالیزونو موضوع یاد کړ نور مسایل د دې خار په بل څنډه کې د صوبات او هم پالنې ټیم چې عبدالله مشرقي دغه غونډه لا هم روانه ده که څوم خغلی عبدالله دغه غونډه تل تر دې د موینا نه کړې خو د ټیم غړو یې په بیلابلو مسایلو باندې په ځانګړي ډول اشرف غنی په نو شانه باندې تورن که ارګي په دې باندې تورن که چې واکونه انحصار کړی دي او په فساد باندې ای تورن
که یعنی په دولت انتقادونه
ډیر خو نن چې کومه غونډه د دولت ساس ټیم له لوري نه روانه و او اشرف غنی په کې خبرې کولې هغه ویل چې ما چا سره په غلا کې د جوال سر نه دی نیولې د جوال خوله مینه نه جوړ جاړې مینه نه کړی ځکه پر ضد باندې تخریب روان دی او بیا د ملت خدمتګارانو نن پایل چې د عنایت الله حفیظ د دې ټیم مشر د دوی پایل انتخاباتي په دې شکل چې دوی راوتلی وو او سرکونه یې جارو کړ لکه څنګه چې دوی ویل چې زمونږ نوم د دې ټیم نوم د ملت خدمتګاران دی موږ په عمل کې ثابتو چې خلکو ته خدمت کوو. نو د نن ورځې لپاره د دریو ټیمونو خپلې غونډې او انتخاباتي غونډې درلودې او سوات به وګورو چې نور کوم ټیمونه خپلې غونډې
ډېره مننه اکرم صاحب کوربدان زما همکار اکرم الله اکرامو چې په کابل کې د ولسمشر انتخاباتو د انتخاباتي منډه تړلو په تړاو د سوغندو حال له تاسو سره شریک بیا هم پام دی موضوع تم کیګو. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ فیفا وایي چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د کمپاین فصل سور پیل شوی دی. دغه بنسټ رئیس یوسف رشید ازادي رادیو سره په مرکه کې دغه سوړوالي لامل د سولې او انتخاباتو د خبرو مخامخ کېدل او په دې برخه کې د کاندیدانو نه تیاره خودله ده. لکه غلی رشید سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړی دی وای
قرار خارجی چې د کمپاین د فصل سول پایڅ سو یعنی په غونډه چې د ګرم بو او په لومړي ورځ باندې یعنی هر تکنی سکت خپل قوت خود دې اشتهارات دې بلبردونه دې تبلیغات ولې دا څه لیدل کیږي چې په هیڅ کچه باندې دا څنګه توس پرې نه دی لیدل سي په خارونه کې هم دا څه په نور سیمو کې فقط د درې ټیمونو د چوي وسره لوی غونډې لري اما په ټول کې د وضعیت د څه په خوانه ګرم نه ده چې څول دي یو دلیل دا ده چې ځین ټیکټونه د بحث په موده نه ول په خوانه غوښتل چې شکمن و چې دا وضعیت مختلار شي مختلار نه شي د څول خبرې او د انتخابات خبرې دی او بسره تکرار کېدل او دا چې کوم پلمې تو کراځي جنو کاندیدان خو راغی اندښنه درلودې دا چې انتخابات سرخه موسی هغه خپل هغه طرح درلودې حتی تکرار پر بعضو به تحریم موضوع هم تاکوره
نو وګورو چې پراتون کې څو ورځې کې دغه ټیکټونه چې یعنی نن د تقریبا سوره بریخي اوږي څه کوي.
بله خغل رشید په دې اړه ته وایي چې مثلا ناظر بنسټونو مسولیت څه جوړیږي په دغه انتخاباتي مبارزو پر مهال؟
موږ خو ګورو چې یو خو په دغه دورې کې دغه دولتي او عامه امکانات آیا په ټول یو شانته کندونه باندې فونک نیول کیږي که چیرته د کتابیست سره کیږي؟ مثلا وګورې نن د دولت ساز ټیم په د لوی جګې خیمې کې دوی کمپاین لري، وګورې راتلونکي ورځ کې چې دغه خیمه نور کندونه ته په واک کې ورکول کیږي، امنیت نیول کیږي که نه نیول کیږي، که هلته بیا دغه بحث انحصاري کیږي، یا فر مثال له عامه امکانات څخه ګټه اخیستنه په تبعیضي ډول باندې د دمو لپاره بحث ده. دا چې کمپاینونه کې څومره دغه د قانون هغه اصول چې کمیسیون تصویب کړي دي هغه مراد کېږي، یو بل باندې حد کې حرمت نه کېږي، بالاخره طبیعي مسایل نه مطرح کېږي، قومي او سمتي او ژبنیز دغه مسایل دي، د دولتي کارکوونکو څخه له همداسې نظامي بنسټونو څخه د کمپاین په مرحله باندې ناوړه ګټه نه اخیستل کېږي، دوی شفافیت د مالي سرچینو د څومره دغه به حساب ورکونه پکې موجوده وي. نو موږ لپاره دغه مسایل ډېر مهم دي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ مشر یوسف رشید سره موز ما د همکار اجمل تورمن مرکه اوریده چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین د لومړۍ ورځې په اړه کولې، او هغه ویل چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین فصل سوړ پیل شوی دی. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې مرسلین ارسلای وړاندې کوي.
د کندهار ولایت د سوداګری او صنایعو خونه وای چې په دغه ولایت کې د سوداګرو خزو تجارت وره کړی ده. د کندهار ولایت د سوداګری خونی مرسل عبدالباقی نن ازادي رادیو ته ویل په دغه ولایت کې سلګونه خزي د خامک دوزی، صابون جوړولو، خوراکي موادو، اچار او مربا جوړولو او دغه ډول د لاسي صنایعو په برخه کې فعالیت کوي. د خاخري باقی په وینا په دغه ولایت کې د خزو لپاره د سوداګری خونی تر پرانیستلو وروسته د سوداګرو خزو فعالیتونه ډیر شوي او د دوی تولیدات په تیر بیا خامکدوزی له هیواده د باندې ننداري ته خودل شوی دي. د کندهار د سوداګری او صنایعو خونی د چارواکو په وینا سوداګری خزي د خپل تولیداتو للارې ډیری پیسې ترلاسه کوي. د میدان وردګ ولایت د کرنې او مالداري ریاست وایي د ریاست د مرخړیو د کښت او ترویج لپاره په دغه ولایت کې یو شمیر خزو ته د مخړیو تخمونه ورویشلې دي. د میدان وردګ ولایت د کرنې رئیس فلیت احمد تسل نن ازادي رادیو ته وویل د دې لپاره چې خزي په کرنه او سوداګری کې ډیره برخه واخلي یو شمیر میرمنو ته سړی سر شل کیلوګرامه د مرخړیو تخمونه ورکړل شول.
فعالیت دیگه ای که ریاست وزارت ولایت وردگ به خاطر ترویج کشت سماروخ در ولایت میدان وردگ در مرکز و ولسوالی 22 کشت سماروخ توسط خانوما میخواد که ترویج بدن.
کاغلی تسل وی خزو تا به مرخیری و دکست او روزلو پا برخه که روزنه هم برکل چی. ده کاغلی تسل پا وینا د مرخیری و کست او سوداګری به پا دغ ولایت که ده خزو اقتصادی وضعیت خ کری. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیا پتی ډول ده. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 33 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، د سعودي یو ریال 20 افغانۍ او 60 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
ازادي رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. ازادي رادیو تاسو کولای شئ د سهار لوو بجو نه د مخم تر وو بجو پورې په 3.15 سپو د افغانستان پر ټولو لویو خارونو کې په رڼاتوګه واوري. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د عمان د بهرنیو چارو وزیر ایران ته تللی او د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر سره یې کتلی دي. دا موضوع عصمت سروان تعقیب کړې ده. سروان صاحب، د ایران او عمان د بهرنیو چارو وزیرانو د کتنې اهمیت په څه کې ده؟ کېدای شي په اړه معلومات راکړئ.
مننه وصال صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د عمان له باندنیو چارو وزیر یوسف بن علوي سره کتلی دي. عمان بې پرې هیواد دی او په چیرو وختونو کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو د اسانتیا د برابرون کې په توګه رول لوبولې دی. لدی کبل دا سفر یا دا کتن ډیر اهمیت لري. د عمان د بهرنی چارو وزیر پرون شنبه په داسې وخت کې ایران ته سفر وکړ چې د ایران او امریکا و همدارس د هرمز تنګي په شاوخوا کې د امریکا د متحدانو ترمنځ کار کېش دوام لري. عمان په چیرو وختونو کې د مزګرتوب حڅې کړي او ویلي دي چې د تهران او واشنگتن تنترمز د کارکیش ته کومول لپاره له نور خو سره کار کوي. د می په مش کې وی عربي ژبه برسپانی د عمان د بهرنی چارو وزیر شاغل علوی په قول ولیکل چې ک جګړه ونخلی درست سیمه به تاوان وکړي. هم ایران او هم امریکا له دې خطر خبر دي. نو له دې کبل ویل شو چې د دوی کتنه اهمیت لري. وصال صاحب
بله، آیا علوی د ایران او امریکا ترمنځ د وسنی کارکیش د حل کول لپاره منځګړی توپ کوي سروان صاحب؟
تر اوسه پورې عمان په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران هم دا موضوع نه ده یاده کړې چې هدف دې د سفر او دې کتنې منځګړتوب دی او کنه دی. خو دې ته په پام چې عمان تر دې پخوا د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو د اسانتیا رامنځته کولو یا منځګړتوب هڅې کړي، دا احتمال شته چې د عمان د بهرنیو چارو وزیر دا سفر هم له دې موضوع سره بې ارتباطه نه وي.
د ایران پاړه په یو بل خبر کې ویل شوی چې برازیل ایران دوی بیړۍ خوشی کړی دی. برازیل دا بیړۍ کله نیولې و؟
برازیل د ایران د دوی بیړۍ په خپل ساحل کې د جون په لومړیو کې درولې وي، خو اوس یې اجازه ورکړې چې په خپل مخه لاړ شي. برازیل وایي چې پرون د دغه هیواد د یوې محکمې حکم وکړ چې دا بیړۍ دې پریښودل شي.
بله، په دې هم څه ویل شوی چې دا بیړۍ د برازیل اوبو ته څه لپاره تللې وي؟
هو، په دې اړه ویل شوی چې دغه بیړیو تیل رسول، خو برازیل د دې لپاره چې د ایران د تیلو پر صادراتو بندیز دی، ایرانی بیړۍ ودرولی او اجازه یې ورنکړه چې د تیلو بیرالونه ورڅخه کښته شي. برازیلي کمپنۍ ته د بیړیو تیل رسولي ول او دا کمپنۍ ویرېدله چې حسینه د امریکا د بندیزونو له کبله دوی له مشکل سره مخامخ شي.
ډیره مننه سروان صاحب. د عمان د بهرنیو چارو وزیر سفر مو واورېدو چې ایران ته سفر کړی دی او دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر سره کتلې دي. پلیډم معلومات تاسو سره شریک کړل.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
به هم په د ولسمشر انتخاباتو د کمپاین لومړی ورځ ده. دا چې د کمپاین په دغه لومړی ورځ باندې کابل ښار بڼه څومره بدله شوې ده، آیا کوم انتخاباتي ټیمونو خپل بنرونه او عکسونه لګولې دي، او کابل ښاریان په دې سره نظر ویل لري؟ زما همکار خاطر پردیس کابل ښار بیلابیلو ځایونو ته تللی دی او د کابل ښار دغه حالت او وضعیت به موږ ته انځور کړي. پردیس صاحب، کېدای شي ووایاست چې یو څه بڼه بدله شوې ده د کمپاین له پیلېدو سره د کابل ښار؟
سلامونه ویشال صاحب تاسو ته. بلې، نن د ولسمشریو نوماندانو ترمنځ د ریاست جمهوري کمپاینونه پیل شول په ټول افغانستان کې. کابل ښار کې زه د تیرو شلو پنځه ویشت دقو را په دې خواته چې زه ځینې سیمو ته لاړم، ځینې سیمې مې نږدې ولیدلې. وصال صاحب، د ګوتو په شمیر نوماندانو خپل انځورونه د کابل ښار په ګوټ ګوټ کې نصب کړي دي. ډاکټر محمد اشرف غنی، ډاکټر عبدالله او همدارز محمد حنی فتمر هغه نوماندان دي چې د دوی انځورونه د کابل ښار په محدود سیمو کې، ډېرو سیمو کې البته نه، محدود سیمو کې دغه انځورونه دوی نصب شوي دي او ترسترګو کېږي.
بله، له خلکو سره مو هم خبرې کړې دي. خلک څه ویل لري، څه خبرې لري چې اوس کمپاینونه پیل شول راتلونکو ټاکنو په اړه د خلکو نظر څه دی؟
مثال صاحب، د خلکو سره چې مونږ وغږېدلو د خلکو تر ډېره ټینګار پر دې دی، هغه نور 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 مسایلو ته خو به نه ځو، خو صرف ټینګار د دې پر دې و چې د کابل ښار په ګوټ ګوټ کې دوی ډېر غټ غټ انځورونه، اثر سره انځورونه دوی نصب کړي دي. د دې غوښتنه هم همدا وه چې که چېرته د کمپاینونو د پای سره سم د نوماندان لاسپکار شي او یو بل کمپاین د پیل کې دغه انځورونه د بېرته دوی خپله ټول کې د کابل ښار هغه نظافت او پاکوالی ته دې نظر راغی چې تر ډېره چې زه د خلکو سره وګرم د هغوی ټینګار په همدغه موضوع باندې و.
بله بله ډېره مننه خاطر پردیس زما همکار و چې تاسو ته د کابل ښار څخه معلومات شریک کړل، د خلکو نظر یې شریک کړ. دا چې نن د کمپاین لومړۍ ورځ ده، په ټول افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو منډې تړلې پیل شوې دي. البته دغه منډې تړلې به تر شپېتو ورځو پورې روانې وي او د رای ورکونې له ورځې 8:30 مخکې به دغه کمپاینونه پای ته رسیږي او دغه شپېته ورځې د انتخاباتو کاندیدان وخت لري چې ځانته په ټول هیواد کې کمپاین وکړي، خپلې برنامې او طرحې له نورو سره شریکې کړي. اوس همزو کونړ ته، په کونړ کې څه وضعیت دی؟ د کمپاین لومړی ورځ هلته څنګه پیل شوې ده؟ انوري صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلئ. کېدای شي تاسو معلومات ورکړئ چې په کونړ کې د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین لومړی ورځ څنګه پیل شوې ده؟
نن نو سال څه تاسو درنو ورځې سلامونه وړاندې کوم. ما د څلور ولایتونو د ختیځ ولایتونو معلومات راټول کړي دي. کونړ کې فقط د ولسمشر غني د کمپاین دفتر پرانستل شوی، دلته یوازې د هماغې د ټیم عکسونه ښکاري، بینري لګولې دي ځای په ځای، خو داسې کومه غونډه نه ده شوې. په ننګرهار کې بیا د سپینې ماڼۍ تر څنګ د ولسمشر کمپاین غونډه شوې ده، هغې کې په لسګونو کسانو ګډون کړی و او د دې طرفدارانو خلکو ته وینا وکړله. په لغمان کې هم تر اوسه کوم دفتر نه دی پرانیستل شوی، فقط د عصمت په چوک کې یو عکس لګېدلی دی تر دې دمه، او نور څه نشته. کومه غونډه یا کوم دفتر د نورو کاندیدانو نه دی پرانیستل شوی. په نورستان کې هم تر اوسه پورې عکسونه یا کوم دفتر عکسونه نه دي لګېدلي او د هیچا دفتر هلته نه دی پرانیستل شوی. خو په دغه څلورو ولایتونو کې دغه کمپاین پڅ او سس غونډې ښکاري، او خلک یو د دې وجه دا ښیي چې یو خو امنیت وضعیت په ننګرهار کې کمزوری دی، هلته خلک تیریږي، او بله مهمه خلک مهمې بیټک ته اشاره کوي چې که چیرته دغه انتخاباتو سره د ولسي جرې د ولایتي شورا یا د ولسوالۍ شوراګان انتخابات شریک شوی دی، نو نن به دغه کمپاینونه یو څه ګرم وي. لکه مخکې چې ګرم و نو خلک زیات ناهیلي غوندې ښکاري. تر اوسه پورې دفترونه دي پرانیستل شوي، ډاکټرو نوماندانو او بینري هم دې لګېدلي.
بله، خلک څه وایي؟ دوی متيقین دي چې انتخابات به کیږي او دوی به پکې ګډون کوي؟
نو د خلکو ګډون خو اکثرو کسانو سره چې ما خبرې کړي وي چې مونږه تذکيري سپیکر کړي دي، او لکه څنګه چې په د پارلماني انتخاباتو کې خلکو تذکيري سپیکر کړي دي او هغه د انتخاباتو مرکزونو ته ګډون وکړ، رای استعمال کړي، دي کې هم ګډون کوي. خو د دوی غوښتنه دا و چې تر دې سره د ولایتي شورا یا د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات شریک شوی وي، نو نن به ګڼه ګوڼه زیاته وه، ځکه هر یو کاندید به خپل ځان ته منډه وهلې، خلک پرې ایستلې، غونډې به یې کولې، خو دغه شی نشته دی.
ژوند یو څه کور ودان. ډېره زیاته مننه کوو له روح الله انوري نه چې له ختیځ زونس څخه زموږ سره معلومات شریک کړل. له کابل مهم واوریدل چې کمپاینونه یو څه پس پیل شوي دي، څوړ کمپاینونه دي. البته په ختیځ زون کې هم همدا حال دی، وایي چې دفترونه ډېر کم د ټاکنیزو ټیمونو لخوا نه پرانستل شوي، او دا شان هلته عکسونه او بینرونه هم د نمایندانو ډېر کم پسترګو کېږي. په هر صورت و به ګورو چې په راتلونکو ورځو کې نو دغه کمپاینونو وضعیت ښه کېږي او کنه دغه حالت کې بدلون راځي او کنه راځي. کندهار ته هم ځو. کندهار کې هم زموږ همکار صادق رښتینه به له هغه ځایه موږ سره معلومات شریک کړي چې په هغه حوزه کې د کمپاینونو لومړۍ ورځ څنګه به هلته کومو ټیمونو غونډې کړي نه دي کړي، او تر څنګه دغه انتخاباتي منډې تړلې څنګه دي. په هر صورت کوشش کوو چې له رښتینی سره زموږ اړیکه مروخ شي. خو په هر صورت دا معلومات هم باید له تاسو سره شریک کړو چې د افغانستان د روانو ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو د ټاکنیزو ډلو منډې تړلې تیره شپه 12 بجې رسمن پیل شوې، او نن د دغو کمپاینونو لومړۍ ورځ ده. دغه منډې تړلې به تر شپېتو ورځو پورې روانې وي، او د رای ورکونې له ورځې 8:30 مخکې به البته دغه کمپاینونه پای ته رسیدي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه کمپاینونو د لګښت اندازه له پخوانه څلوېخت برابر زیاته کړې ده او د نوې کرنلار له مخې اوس هر نومان کولی شي چې په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې شاوخوا 15 میلیونه ډالر ولګوي. نو دا یو څه معلومات ول. په نورو خبري ساتونو کې به هم تاسو ته د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د کمپاینونو حال له بیلابیلو ولایتونو او کابل څخه درکو. اوس هم عصمت سروان ته ځو چې هغه د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کمپاینونه نن رسمن پیل شول. د ولسمشر اشرف غنی دولت سازی ډلې د لوی جرګې په خیمه کې د غونډې په جوړولو خپل کمپاین رسمن پیل کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای له طالبانو سره به بین الافغاني خبري وروسته له هغې د یو جامع او ملي مرکه چې پلاوي لخوا پیل شي چې امریکا له دې ډلې سره خپل توافقات نهایی کړي. د پاکستان پوزوی په شمالي وزیرستان او بلوچستان کې په څو بیلابیلو بریدونو کې لس سرتیری وژل شوی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل عماني سیال سره لیدلی دي. عمان چې د تهران او واشنگتن ترمنځ په ترنګلتیا کې ناپېلتوب اعلان کړی، مخکې ویلي و غواړي د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړتوب رول ترسره کړي. برازیلی چارواکی وایي دوی ایرانۍ بیړۍ چې څو اونۍ د برازیل په ساحل کې درول شوې وې پرېښودل شوې چې لاړ شي. دا دوی بیړۍ د جون په لومړیو کې وروسته له دې ودرول شوې چې د برازیل د تیلو کمپنۍ پر ایران د امریکا د بندیزونو په خاطر له دغو ایرانۍ بیړیو څخه د تیلو لرانیولو ډډه وکړه.
نکه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه د دې سات خبری برخه په همدې ځای پای ته رسیدي. د خبرونه پاتې برخه نور بس ته اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زما همکار مرسلین ارسلای تاسو ته وړاندې کوي.
نور بس دی شکست سکوت.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د نوربس د یشکاست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. په تیرو څو پرله پسې کلونو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ثبت شویو قضیو پر اساس د تاوتریخوالي کچه په هر ولایت کې توپیر لري او عوامل یې هم یو شان نه وي. که څه هم چې په دې برخه کې لسګونه کړنلارې او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړی قانون رامنځته شو، خو لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې ګټور نه دي ثابت شوی. هرات از جمله ولایتی است که در چند سال گذشته به گونه پیهم شاهد افزایش قضایای خشونت علیه زنان است و تنها در سال گذشته شمسی 13 قضیه خودکشی زنان نیز نزد کمیسیون حقوق بشری این ولایت ثبت شده و در سال جاری میلادی در سال جاری شمسی بمذرت که تازه 4 ماه از گذشته ما شاهد افزایش این خشونت ها هستیم و آمار هم نزد کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات ثبت شده که بیشترش ناشی از خودکشی است. برای بحث بیشتر روی این قضایا و عوامل آن آقای سید عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت هرات را در برنامه امروز با خود خواهیم داشت که سوالات شما را با ایشان در میان میگذاریم و اونا در مورد قضایا و عواملش بیشتر صحبت خواهد کردن. شما میتونین با استفاده از شماره تماس با برنامه با ما به تماس شوین و سوالاتتان را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس است 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 822 755. خنده خبرون سره د اړیکې شمیره تاسو ته اعلانوم کولای شي. لدی شمیرو څخه په استفادی ل خبرون سره په اړیکې کې شي او د خبرون لمیلمه څخه خپلې پوښتنی مطرح کړئ. البته د یادونه وړ بولم چې د نن په خبرونه کې د هرات ولایت د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس ښاغلی سید عبدالقادر رحیمی را سره په لیکه کې دی او هغه تاسو پوښتنی ځواب کړي. د اړیکې شمیره دی 0799 40 15 40. دا اړیکې به شمیره ده 0800 822 15 15. خب آقای عبدالقادر رحیمی با ما در تماس هستند. آقای رحیمی به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشیم. سلام به شما و شنوندگان رادیوی آزادی.
با تشکر از شما. آقای رحیمی، اگر لطف کنین در ابتدا در رابطه با آمار خشونت که در از سال گذشته است و 4 ماه نخست سال جاری شمسی را اگر لطف کنین با شنوندگان عزیز ما در میان بگذارین.
در سال گذشته شمسی مجموعاً در ولایت هرات 39 مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده بوده و در 4 ماه اول امسال هم تا اکنون 5 مورد 39 مورد تنها خشونت خودسوزی و خودکشی هست که مجموعاً خیلی بیشتر از این خشونت‌های مختلفی هست که بر زنان اعمال شده.
خب بررسی‌های شما و یا قضایی که نزد شما ثبت شده نشان دهنده چی است که این خودسوزی از سوی خود خانم‌ها صورت گرفته و یا هم عامل دیگه در کار بوده؟
در خودسوزی‌ها و خودکشی‌ها معمولاً گفته میشه که خانم خودش این کار انجام داده و ثبوت خاصی هم بسیار سخته که کس مشخص بسازه که کسی که خودسوزی کرده کسی او سوختانده. مگر به هر دو حالت طبیعتا خانمی که خود میسوزانه هم مجبور میشه که خود میسوزانه، یعنی کسی عامل دیگه وجود داره تا یک خانم به این نتیجه میرسه یا به این تصمیم میرسه که خود بسوزانه. و اگر مواردی هم هست که شوهرها و یا اعضای فامیل شوهر دخیل هستند در سوختاندن یک خانم.
خب اگر به عواملش بدتر بیم، اگر در این مورد ما سوال کنم که این قضایی است که تنها به شما مراجعه کردن، البته نزد شما ثبت شده، این نتایج نیست که شما به دنبال از رفتین و نارسب کردین؟
بله. یک اماری که من قبلا به شما گفتم مجموعی اماری است که ما از نازهای مختلف جمعوری میکنیم و مجموعی است و ما کسای هم است داریم اماری که مشخصا به کمیسیون حقوق بشر مراجعه میکنن و او آمار خود کمیسیون است. مثلا ما در سال 98 تا ماه سور 56 مورد خشونت رو ثبت کردیم در این سال که انواع مختلف داره، از خشونت های مختلف بر زنان اعمال شده و اونا برای ما مراجعه کردن. جمعا ما 56 مورد در این دو ماه اول سال به ثبت کردیم.
خب عوامل را اگر بگوین، چه عوامل باعث میشه که خانم ها دست به خودسوزی بزنن در ولایت هرات؟ چون این یک رویداد خیلی جدی و تاثیربار است.
عوامل مختلفی داره. خشونت های ساختاری که در جامعه ما وجود داره برای زنان سبب میشه که زنان بالاخره تمام راه ها رو به خود بس فکر میکنن و او آخرین راه حل همین فکر میکنن که خود از بین برن و او یک نوع از بین بردن خودسوزی هست که متاسفانه در منحصر به حوزه غرب افغانستان است و بیشتر زنان حوزه غرب خود میسوزانند. به همین دلیل هم در ولایت هرات ما یک شفاخانه داریم به نام شفاخانه سوختگی که تنها در ولایت هرات اعمار شده و مشخصا به خاطر من فکر میکنم به همین مسئله خودسوزی زنان بوده که در ولایت هرات یک شفاخانه مخصوص به خاطر تداوی قربانی های خودسوزی اعمار شده و خوشبختانه که تعداد خودسوزی ها نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته. ما در گذشته در وقت شفاخانه مراجعه میکردیم اکثرا چندین مریض خودسوزی موجود بود که خوشبختانه حال ما بیشتر از یک یا دو مریض نمیافیم در شفاخانه که بستر باشن.
خب عوامل را شما گفتین گوناگون است. امی 5 قضیه که امسال در 4 ماه نخست ثبت شده، اکثریت قضایا ناشی از چی بوده؟
بیشتر اختلاف های درون فامیلی هست که سبب میشه نهایتاً به خودسوزی. عادی های مدنی که یک خانم باید داشته باشه متاسفانه که توسط شوهرهای معدود میشه و سبب میشه بیه که بین از اون اختلاف ایجاد بشه. مثلا بعضا خانم را از رفتن به فامیل مادریش یا به فامیل پدریش محروم میسازن. عدم نفقه یکی از مشکلات دیگه هست که زنان به اون مواجه هستن. لاتکوبی بسیار بسیار عامل عمده میتونه باشه که سبب میشه نهایتاً برای یک خانم خودسوزی میکنه و یا مداخله بعضی اعضای فامیل شوهر سبب میشه به یک اختلاف بین شوهر و خانم پیدا میشه و نهایتاً منجر میشه به یک زن به خاطر رهایی خود خود بسوزانه.
خب آقای رحیمی، آتش زدن خود یک تصمیم آسان نیست که فرد بگیره. به نظر شما نهادهای مختلف به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات و در تمام ولایت کار میکنند در این مورد، آیا آگاهی لازم به خانمها به خاطر بیرون رفت از مشکلات که اینا در خانواده با او روبرو هستند داده شده که راه های بدیل را اینا جستجو کنند به خاطر رهایی از همچو وضعیت به جای اینکه خود را آتش بزنند یا آسیب به خود برسانند؟
یکی ما اگر مطالعه بکنیم که در گذشته از کدام مناطق کدام ساحات قربانی های ما داشتیم و امروز از کجا داریم، بر ما بر روشنی ثبوت میشه که در گذشته ما در چندین سال گذشته بیشتر قربانی ها داخل شهر هرات بودن یا از حومه شهر هرات بودن، مگر امروز از ولسوالی های دوردست هرات هستند. به این معنی است که فعالیت هایی که در طول از این سالها در داخل شهر هرات انجام شده مؤثر بوده برای کاهش خشونت، چنانچه این مشکل انتقال یافته به بیرون از شهر. ما متاسفانه که ولسوالی هایی داریم که ناهم هست و هیچ اداره نه کمیسیون و نه هیچ اداره اجتماعی دیگه نتونستن اونجا حضور پیدا بکنن تا یک در مسائل خشونت علیزن کار صورت بگیره. از اون مناطق ما قربانی هایی داریم که بعضا به شفاخانه میرسند، به شفاخانه شاید هم یک تدازونه در بین را وفاد میکنن یا در محل زندگی خود وفاد میکنن و حتی هیچ کس هم اطلاع پیدا نمیکنه. من فکر میکنم که با بزرگ شدن دایره امنیتی و دسترسی بیشتر نهادها و مردم میتونه این مشکل مزل بزرگ اجتماعی کاهش پیدا.
خب شما گفتین که در شهرها با آگاهی رهی که به مردم صورت گرفته این رویدادها کاهش یافته، برعکس ما شاهد رفتن و افزایش این رویدادها در سطح ولسوالی ها و مناطق دوردست هستیم. یعنی این فرهنگ بگونی اگر ما در شهرها به طرف وضعیت مثبت میریم، برعکس در اطراف و در سطح ولسوالی ها ما شاهد ترویج این فرهنگ خودسوزی و آسیب رساندن به خود هستیم، چون در گذشته ما شاهد از این نبودیم.
ببینیم طبیعتاً ما وقتی که اطلاع رسانی صورت میگیره، ما رسانه های آزاد و به شغل بسیار وسیع از داریم، اختلاف بین کسایی که با حقوق خود آشنا میشن و کسایی که باید در جهت ارائه حقوق اعضای فامیل خود کار بکنن، یه اختلاف بونیه و همین اختلافات سبب میشه که نهایتاً به مشاجره تبدیل بشه و به انتقام گیری و شاید هم به خودسوزی و خودکشی و عوامل دگی خودکشی و عوامل دگی وقتی که یک خانم این اطلاع پیدا میکنه که چی حقوق داره، طبیعتاً کوشش میکنه که به حقوق خود برسه. مقابل از او با لجاجت نمیخواد که این حقوق را بکنه. پیدا شد اعتماد از این که با معیوزیت بی انجامه و خود به انتعار بکنه اعتماد وجود داره.
خب آقای رحیمی، در مورد شما پیشتر گفتیم یک عامل هم اشاره کردیم که مشکل نفقه است که بعضا شوهرها یا کسایی که مسئول فامیل هستن اینا از دادن نفقه به خانم این کار میکنن و بعدا وقتی خانم خودش اقدام به این میکنه کنه خودشان البته خانواده را تمویل کنن یا بیرون از خانه برن و در بیرون کار کنن، باز با خشونت در داخل خانواده روبرو میشن. کیها بیشتر چیگونه افراد از نفقه فامیل خودداری میکنن، انکار میکنن که باز امی رویداد خشونت با وجود میایه؟
بیشتر کسایی که بیرون از شهر زندگی میکنن با افراد بیسواد و کمسواد و هم کسایی که امروز ما یک مزل بیسوار بزرگ دیگه اجتماعی داریم که ایتیاد هست.
آقای رحیمی با مذرت، یک شنونده در لین است، اونا را بگیریم سوالشان را بعد به شما برمیگردیم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم آقای ارسان، سلام علیکم با شما با میمان و مسلمی شما تزمین میدارم از ستا را خونزاده از اولیت بازگی سوری بالا من را بتانید.
آقای خونزاده به برنامه خوش آمدین، بفرمایین.
خوش باشن. من یک نظر دارم با خیلی احسان از مهمان محترم شما دارم.
بفرمایید بفرمایید.
نظر می هست به می ولایت ایزاد می خودسوزی که هست همیت تقریبا که بگم یکم داره با عادتم بزیم مردم بزیم بعد زنکا با عادتم تمام شده که اینا هم مثل که عادت کرده باشه. اگه اینه که بعضی جایی که این زنان خود در مثل خودسوزی میکنه با محص خوشنط میکنه تو خوشنط بزرگ باید از اینا صورت نگه. اگه محصی شوالی بزی گفته که مثلا یا خانه پدر خونه یا یک کار چی کار کردی یا فلان کردی یا لباس چی رقم کردی اینا بس میره خودسوزی میکنه. همین زندگی که هست زندگی هر روز نگه آدم سبزه نیست که هر روز برویه دیگه. همین زندگی که هست ایره که خداوند یک نعمت با ما شما عطا کرده دیگه تو نبوده به زندگی سختی و آسانی و گرمی و سردی خیلی از خیلی مشکلات های داره دیگه. با ما دیگه پیگانه باید نباید که خودسوزی کنه. میشنن آقا شما؟
بله بله. شما علت را در چی میرین؟ شما گفتین که بسیار با مسائل ساده خانم ها دست به خشونت میزنن و به خود آسیب میرسانن. علت در چی است؟ من پیشتر اشاره کردم به اینکه آگاهی هم داده آگاهی کامل دادن شده یا کافی دادن شده، اما خیر میگن که در سطح مرکز ولایت هرات آگاهی کافی داده شده و این سطح خشونت ها کاهش یافته.
سرگرم نوای ارزمانی تا است که حال همه که مردم اترنمه که کنیگا کورسا بزیم و دایر که یا مکتب بزیم و بزیزم و جورسی که بزیم آگاهی داده چه همین مولای ماما با مکیز همین پدرهایز و برادرهایز و چوارهایز ما امی اقاره بزیم خب با مسجد میره. امی مولای ماما که مثلا امی تبلیغ بکنه که امی خودکشی خودش گناه است، خودکشی خودش مثلا آخرت از اینو خراب میشه، آخرت هم جوانیشان برباد میشه دیگه. اینا با محص گپ مثلا خودکشی نکنه. اگر مشکل پیش میشه اینا از طریق علما از طریق امی فامیل خود امی تو خونسردی مثلا خیلی خوشنط اینا هم نکنه و طرف شوهر که هم نکنه. اگر مثلا مشکل پیش
میشه اینا مطرح کنین چون شنونده های دیگه هم در لین هستن. اگر سوالتون را مطرح کنین از مهمان برنامه.
سوال من مهمان محترم شما ای است که شما به حساب حقوق بشر یا حساب دولت یا به حساب موسفید هستی که هستین و وزیفه شما چی کردن به نیز زنا که اینا آگاهی پیدا کنه یا به سطح ولسوالی که امنیت میه یا به جای که امنیت هست شما چی کردن که اینا آگاهشن که دیگه اینا دست برمه تو خودکشی برمه تعمل ناجایز نزنه. این سوال اجا با تخل میره.
بسیار تشکر. سوال شما را گرفتم. حتما انشاءالله برای قاضی صاحب پشتونم از جوزجان در لین هستن از اونا میشنویم بعدم باز برای میشه برمیگردیم. سلام قاضی صاحب خیر آغاز خبرونیتا.
بله مرسلین سلام سلامون از پاس سلام دکم در زده را گرتون و کنکون و کاردون کو تستاس درانو میلمت
دیر من نه قاضی صاحب میره بانی اوکی
انشاءال از مازه خواهوری مرسلین سلام.
بله بله استاسو غیر رزی قاضی صاحب میره بانی
خبر داشتی دا اصلا دا دیلت پفتن اشتاش کوئی دا داشتی اصلا کوئی خبر داشتی دا صدر چقدر تعالی پیدا کرد او په یمن کې مرصالاری او سره پیدا کړ، په یمن کې خرافات او رواجات او سره پیدا کړ، په یمن کې دا دوجیس کارونه او ټولنیس کارونه ور سره پیدا کړ، سنت په نامه د سنتي جامعې چې څنګه خدای پیدا کړ دا خوشنطي ور سره پیدا کړي. اصلا خبره دا ده علت هغه وخت خوشتل کیږي چې موږ خپل د کور څخه اصلاح راولو که هر پلار خپل پر لور باندې مهرباني وکړي، هر مېړه خپل پر ښځې مهرباني وکړي، او هر مور خپل پر لور باندې مهرباني وکړي، هر ورور خپل پر خور باندې مهرباني وکړي، او هر عالم و خلکو ته آګاهي ورکړي، بیا علتونه هم پیدا کیږي او دا خشونت هم کمیږي. خبره دا ده په یو ځای کې چې مرسالاري دي، په یو ځای کې چې جنګ سالاري دي، مردم سالاري دي، په هغه ځای کې چې خرافات او رواجات دي، دا علتونه کمیږي امن دا خشونتونه او زیاتېږي. ستاسو د میلمه څخه زموږ دا دی میراث نه ورکوو، خشونت ورسره حتی حقوق یې نه ورکوو، خشونت ورسره کوو. د ایوان په مقابل کې د ایوان په شکل خرڅوو، نو هغه بیا مجبور ده چې خصوصي وکړي، خشونت ورسره کوو. خو زما یوه غوښتنه د خوندو څخه دا ده متینه مبارزه با عظمت مبارزه دي وکړي، ولیکن خصوصي دي نه کوي. دا یوه خبره ستاسو میلمه څخه پوښتنه دا ده دغه په جنوب غر ارزه کې وګر چې خشونت خو ارزه ډېر دی، دا خودسوزی ولی په جنوب غر ارزه کې ډېر دی، او دا خشونت ولی په پښتني شنه منطقو کې ډېر دی.
ډېره مننه قاضي صاحب. ژوندي اوسئ ان شاء الله زموږ میلمه به تاسو پښتین ته زووي. ډېره مننه. خو برای مثال به شما برمیګردیم آقای خانزاده از بادغیس اونا سوال داشتن که کمیسیون به مشخصا سوال کردن و مسئولان محلی چقدر در این بخش در بخش آگاهی البته و یا جلوگیری از خشونت ها کار کردن و کارهای از اینا چقدر تاثیرگذار بوده؟
خب ما به اندازه امکانات کمیسیون هم از طریق نشرات مستقیم کمیسیون که از طریق رادیو هست و مجله ماوار کمیسیون هم هست کوشش کردیم که مردم با حقوق زنان آشنا بسازیم و حقوق اسلامی زنان برای مردم معرفی بکنیم که مردم در مورد در قبال خانم ها خشونت نکنن. اما طبیعتا امکاناتی که ما داریم ما ادعا نمی کنم که تمام افغانستان رو در بر میتونه بگیره و ما به تمام نقاط افغانستان رسیدیم. در نقاطی که ما تونستیم بیشتر کار بکنیم ما شاهد ازی هستیم که خشونت کاهش یافته، مگر در مناطقی هم هست که ما متاسفانه نسبت به مسائل امنیتی که بوده نتونستیم برسیم و احتمال خشونت اونجا موجود هست. قسمی که آخوندزاده صاحب گفتن علمای دین میتونن بسیار مفید باشن به که حقوق اسلامی زنان را بر هم بر زنان و هم بر مردان معرفی کنن. ما خوشبختانه که مسلمانیم و در اسلام بر زن و مرد حق داده شده. اولین پیام اسلام همی بوده که دیگر دخترها خود نسوزانن یا اونا زنده به گور نکنن. سینمه پیام آزادی زن بوده و امروز هم خوشبختانه که دین مبین اسلام حامی زنان هست و میتونن علمای دین بسیار مفید باشن در بین اجتماع که حقوق زنان برای مردان و زنان
بله
ضرورت هست که مردان از حقوق زنان آگاهی پیدا بکنن. زنها فهمیدن حقوق زنان خود زنان احتمال از اینکه چالش بیشتر بشه احتمالی وجود داره.
بله رحیمی صاحب دقیقاً آقای قاری صاحب پشتون از جوزجان هم همین سوال را داشتن. اونا گفتن که مسئول خانواده چقدر در این بخش مسئولیت های خود را ادا کردن چون بیشتری برمیگرده به اون حل معضل باید در داخل خانواده حل شوه مشکلی که به وجود میاد. چقدر خانواده ها به این تمایل داشتن و چقدر خانواده ها خود ابتکار را به دست گرفتن و مشکلشان را خودشان حل کردن؟
ما متاسفانه در بعضی از نقاط افغانستان رواج پای داریم که زن ستیز است. مثلا وقتی که طفل در بطن او را نامزد میسازن با یک کسی و بعد از اینکه او تولد میشه و هنوز جوان نشده او تسلیم میکنن به خانواده که او از قبل وعده کرده بودن. خب طبیعتا معنی ازدواج تشکیل خانواده است. وقتی که طفلی که هنوز تولد نشده ما او مجبور به ازدواج میسازیم در حقیقت ما اصل اساسی که تشکیل خانواده است زیر سوال رفته و نخواسته یک انسان مجبور کردن به یک زندگی مشترک سبب از این میشه که او مخالف باشه و این مخالف نهایتا به خودکشی و خودسوزی منجر بشه.
درست.
این چیزی است که باید در اجتماع بیشتر کار بشه، مردم بیشتر آگاهی پیدا بکنن از حقوق اسلامی زنان، از حقوق انسانی زنان که او رعایت بکنن و هم مردها و زنها بعد از حقوق هم دیگر آگاهی پیدا بکنن. متاسفانه بعضن تنها یک طرف یا مرد یا بیشتر زنها آگاهی پیدا میکنن، طرف مقابل که مرد هست هیچ آگاهی نداره و او سبب میشه که اختلاف وجود بیه و نهایتاً به فرار از منزل یا به خودسوزی یا خودکشی و یا عوامل دیگه منجر بشه.
رحیمی صاحب بیشتر من صحبت شما را قطع کردم. شما در مورد عوامل خشونت صحبت می کردین، یک عامل گفتین که عامل تازه است و عامل بزرگتر که فکر کنم به اعتیاد به مواد مخدر اشاره داشتین. این عامل چقدر جدی است؟
متاسفانه که این عامل بسیار جدی است و خصوص به غرب افغانستان ما تعداد زیاد خانمهای داریم که معتاد هستن و این خانمهای توسط شوهرها خود مجبور به اعتیاد میشن به دلیل از اینکه وقتی که او رو مجبور میسازه که معتاد بشه بعد در جهت تهیه مواد مخدر هم برای شوهر کمک میکنه. هم احتمال از اینکه او رو مجبور بسازه به فحشایی هم وجود داره و این اختلافات گاهی هم سبب به مشاجرات میشه که زن به شدید توسط شوهر خود نتکوب بشه.
خب در مورد از اگر صحبت کنیم، خب قضایی که به شما مراجعه میکنن البته افراد که دچار خشونت شدن یا آسیب پذیر هستن از خشونت، زندگی بعد از خشونت را اگر بگوین به شنونده عزیز ما تا اینجا روشنی انداخته شد و در این بخش رئیس صاحب، زندگی بعد از خشونت چگونه است در خانواده؟ آیا خانواده امو شکل قبلی خود را به خود میگیره و یا شیرازی خانواده پس از خشونت از هم میپاشه؟
یکی از مشکلات همین است که وقتی که ما خشونت
خیانت به خانواده ها میبینیم و که منجر به طلاق و جدایی میشه. تاثیر اولی در طفله، طفل مشترکی که بین پدر و خانم وجود داره، این طفل مشترک تنها میمانه و شرایط بگونه نیست که طفل مادر بتونه بتنهی او حمایت بکنه و یا پدر. اکثرا پدرها باز طفل میگیرن، به خصوص اگر دختر باشه او رو به کوردی به قید نکاح کستگی در میارن. مشکل اساسی است. و مشکل دومی مثلا نفقه هست. متاسفانه به افغانستان فامیلا بسیار غریب هستن، وقتی که جدا میشن نه این خانم دوباره به خانه پدری خود میتونه بره به عنوان عضو خانواده پدری زندگی عادی داشته باشه و نه هم عایدی داره که بتونه زندگی خودش حمایت بکنه. تبدیل میشه به یک تکه دیگری که مجبور میشه روی بازار خیابان خواه باشه و یا به خانه مردم برای کارهای شاق انجام بده و فقط بر خود نفقه. یکی از عواملی هست که بعد از طلاق مالا بسیار زیاد هست که منجر میشه به همه مشکلات.
بله رئیمی صاحب، صحبت را که ما با شنونده های خود داشتیم، اونا علت دیگری از رفتن به سوی خشونت و ناامیدی کسایی که ادعا دارن و یا قضیه ثبت میکنن از نهادهای عدلی و قضایی، اونا میگن که به قضایی از اینا به وقت رسیدگی صورت نمیگیره و سهلنگاری صورت میگیره، بالاخره وقت بیشتر بالا از اون میگذره و بالاخره اینا ناامید شده و دست به اعمال میزنن که ناشی از خشونت میشه و یا آسیب رساندن به خود میشه، که یک موردش همین خودسوزی است که بیشتر میگن که نهادهای عدلی و قضایی به وقت به این قضایا رسیدگی نمیکنن. کمیسیون حقوق بشر دیدش و یا بررسی‌هایی که انجام داده در سطح ولایت هرات ناشی از چی است؟ آیا همچون رویدادهایی است که به قضایا زودتر رسیدگی صورت نمیگیره و مردم ناامید میشن؟
ما تا جایی که ما نظارت داریم از زمان دوسیه‌ها، دوسیه‌ها اکثرا در زمان قانونی خود تای مراحل میشه، مگر قانون همه اجازه داده برای نهادها مثلا 15 روز سارنوالی حق داره که دوسیه رو پیش خود نگاه کنه، در از تحقیق بکنه، موارد جرمی پیدا بکنه، یا 3 روز پلیس حق داره که دوسیه نزدش باشه. به همین ترتیب یک منظم محکمه اول میتونه باشه تا نهایتا یک دوسیه میتونه که تا نهایتا بعد از اینکه دستر محکمه تا مراحل میشه برمیگرده حدود 9 ماه در وقت میگیره. یک قانونی است و این دقت لازم هم محکمه ضرورت داره که یک فرصت معین به روز داده شده تکمیل شد و هم سارون ولی. مگر مشکلی هست که این مدت برای کسی که قربانی هست یک زمان بسیار زیاد هست و یه احتمال وجود داره که تا نهایی شدن دوسیه او اقدامگیه داشته باشه، فرار از منزل، خشونت های مختلفی و حتی خود دوسیه.
بله من هم میخواستم بپرسم که چقدر اونا همین فرصت فراهم هست به خانم ها تا بتونن اون قضیه را که ثبت کردن نزد نهادهای عدلی و قضایی اینا دنبال بکنن تا به نتیجه مطلوب برسن.
یکی از مشکلاتی که ما همیشه به اون مواجه هستیم این هست که کسایی که قربانی هستن خود طبیعتاً میخوان که هر چه زودتر به نتیجه برسه دوسیه، مگر خب اکثرا دوسیه به همون مراحل سعی مراحل قانونی خود قرار داره، به زمان معین قانونی خود قرار داره و هیچ راه دیگه وجود نداره که این سرعت عمل بیشتر به وجود بیاد. همین هم گاهی سبب مایوسیت زنان میشه و یه احتمال وجود داره که اونا دست به خودکشی دیگه بزنن یا حتی دست به خودکشی بزنن. خوشبختانه که خب برای بعضی از خانم های امکان وجود داره که همین مدت از شوهر جدا باشن به خانه‌های امن زندگی بکنن، مگر در بیرون از شهرها چون خانه امنی هم وجود نداره برای یک خانومی که از ولسوالی آمده باشه به شهر برای دادگاهی برای از غیر مقدور هست، ناممکن است که بتونه همین مدت از شهر زندگی بکنه تا که دوستی خود تکمیل بکنه. از این جهت احتمال وجود داره که مایوس شه و دست به خودسوزی یا خودکشی بزنه.
بله اگر کوتاه رئیس بفرمایید در مورد بیرون رفت از همچو وضعیت تا ما بتانیم از خشونت هایی که اتفاق افتاده و یا داره اتفاق میفته ناشی از خشونت های خانوادگی ما یک راه بیرون رفت را پیشنهاد کنین به شنونده های عزیز تا هم عاملین خشونت و هم قربانیان خشونت بتونن از این وضعیت نجات پیدا کنن.
من فکر میکنم هر چیز معلومات ضرورت دارن، هم مردها و هم زنهای افغانستان، بخصوص مردها. مردها باید بفهمند که زن منیت انسان برای حقوق هست و حقوق از او باید برزو داده شود. حقوق انسانی یک خانم و حقوق مدنی یک خانم، این شوهر مکلف است که حقوق برزو ارائه بکند. این معلومات باید وسیع باشه برای همه مردم برسه و دیگه که زمینه سازی شوه که زنان آسانتر بتونن دادخواهی بکنن. من متاسفانه که در بعضی از ولسوالی ها زنان حتی نمیتونن از ولسوالی به شهر بیان و برای مشکلاتی که دارن دادخواهی بکنن.
سید عبدالقادر رحیمی، رئیس کمیسیون حقوق بشر ولایت هرات، از اشتراک شما در برنامه جهان سپاس.
ممنون از شما.
شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان.